ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلامونه اومنی. تیر ورځ د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان ته د امریکایي سینیټرانو د یو وفد د جان مکین په مشرۍ کې تګ د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. د خبرونه پرسته نیمای کې به مشال رادیوي مجله واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد نه.
د امریکایي سینیټرانو پلاوی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدل دي. د پاکستان د سیلګری داروای د وړوکي اختر په ورځو کې له 15 لکو نه زیات ملکی سیلانیان د خیبر پختونخوا غریز او سیمو ته تللي دي او نن د شام د شخړې په اړه د کازاکستان په استانه کې د ترکی، روس او ایران په ملاتړ خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. د امریکایي سینیټ پلاوی په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د امریکا د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین او سونورو سینیټرانو په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره تر لیدلو وروسته تیر ماښام کابل ته ورسېدل او نن یې له افغان چارواکو سره لیدلي. د دې خبرو تفصیل تر اوسه نه دی معلوم. خو ویل کیږي چې دوی به د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مسایلو په اړه بحثونه کړي وي. د امریکایي سینیټرانو د غډله بانن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت له قمندانانو سره هم وګوري. د ملک ته نورو برخو غوندې د ګل په مخام په اسلام آباد کې هم د پاکستان په سرکاري ټلویزیون په یو پروګرام کې د پښتون قوم د سپکاوي خلاف مظاهره وشوه. پر دې مهال د مظاهره ګډونوالو د سرکاري ټي وي پر ضد ناري وهلې او غوښتنې وکړه چې د دغه پروګرام ټول کارکونکي دې برطرف کړل شي. د مظاهره یو ګډونوال او شاعر اقبال شاکر په دغه وخت وویل
دا سلوټ پنځه تنه ګینګ چیرمین، پروګرام منیجر، سکرپټ ایډیټر، پروډوسر او دغه شاعر دیوتی فلپور د نوکرین لری کی چې مونږ ته دا پیغام راورسی چې دوی مونږ پاکستانیان دي.
د جولای په دریمه نیټه د اسلام آباد نه علاوه په پیښور، ملکن، سوات، چارسدا، فیصل آباد، کوټه او کراچۍ کې هم مظاهره شوې دي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په جواد حسن نومي شاعر د پی ټی وی په خبرونه کې په ګډون ټول عمرې بندیز لګولی او دغه خبرونه د پروډوسر نه یې هم جواب غوښته دي. د پاکستان د سیلګری داروای د وړو کې اختر په ورځو کې له 15 لکو نه زیات ملکی سیلانیان غریز او سیمو ته تللي دي. د سیلګری ادارې یو چارواکي عبدالغفور پرون مشال رادیو ته وویل د سواد په ګډون د هیواد په بیلابیلو غریزو سیمو کې د امنیت اټینګېدو وروسته خلکو بیا سیلګری ته مخه کړې او حکومت سیلانیانو ته د اسانتیاو ورکولو مختلفې منصوبې هم لري. د زیاتوي
په ملکی کې د سیلګری ودې لپاره موږ له مخکې نه کار کوو. پر روانو دوه هفتو کې زموږ کوشش دی چې موږ به د خیمو کلی جوړوو او د دې نه علاوه د سیل لپاره نوي ځایونه به هم موږ جوړوو. وزیر اعظم غواړي چې خلکو ته تفریح لپاره اسانتیاوي ورکړی شي. د اوسېدو لپاره د نرخونو چې کومه خبره ده نو د هغې د کمولو لپاره به هم کار کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ملکی سیلانیانو په شمیره کې اضافه شوې ده او یوازې د وړوکي اختر په ورځو کې سوات، کومراټ، کاغان او چترال ته په ګڼ شمیر کې سیلانیان تللي دي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې په لسکونو وسلوال بچل شوي دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناتو د هوایي ځواک په ملاتړ د اتوار له شپې په ناوې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک پرون مشال ریډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا سلویخت وسلوال مخالفین بچل شوي دي. نوموړي همداراز ویل چې د عملیاتو په لړ کې یو شمېر نور طالبان ژوبل شوي دي. خو نوموړي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلو اړه څه ونویل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس، ایران، ترکیه او امریکا سفارتکار نن د جولای په څلورمه د کازاکستان په استانه کې د شام د شخړې په اړه خبرې کوي. د خبرو په دې پنځم پړاو کې د شام د حکومت او د ځینو مخالفو ډلو غړي هم ګډون کوي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري خصوصي استازي سټیفن دی مستورا هم په دغو خبرو کې ګډون کوي. د استانه د خبرې چې د ایران، ترکیه او د روس په مرسته کې په جنیوا کې د شام د شخړې په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو جلا دي. د کازاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نن ورځې د خبرې په داسې وخت وشوي چې د دواړو پلاوو د غړو ترمنځ ملاقاتونه هم روان دي. شمالی کوریا دعوه کوي چې نن یې د یو بل بالستیک توغندي کامیابه ازموینه کړې ده. د شمالی کوریا سرکاري ټلویزیون وایي د جولای په څلورمه نیټه دغه میزایل چې سناس 1141 میله والوت تر 9:30 منټو پورې د الوت وروسته خپل هدف په نښه کړ. د غربي نړۍ د وسلو کارپوهان وایي دا د شمالی کوریا یو تر ټولو د میزایلو کامیابه تجربه وه. بلخوا د جنوبي کوریا پوځ وایي دا توغندي 1500 میله والوتو 40 منټه په هوا کې په ورستو د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بهیره کې ولوید. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ټویټ کې د شمالي کوریا د متحد هیواد چین نه غوښتلی چې په پیونګ یانګ فشار راوړي چې داسې ټولې آزموینې د همیش لپاره بند کړي. د امریکا ولسمشر او د جرمن چانسلری دفترونه وایي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او انګلا مرکل به له هغې وروسته په هیمبرګ کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې وړاندې ملاقات وکړي چې دواړو مشرانو پرون د آب و هوا بدلون او تجارت سره تړلو معاملو باندې ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د مرکل ویان سټیفن سیبرټ ویلي ښکاري داسې چې د دواړو ترمنځ دا ملاقات به له سرمشریزې یو ورځ وړاندې د جولای په شپږمه وشي. د جرمني چانسلر به د دغه سرمشریزې قربانه وي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې د احمدالله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 106 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه تا زمونږ همکاري فرخندا اسد او د موسم حال او کرن صوبې مو د احمد الله ناوري دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د امریکایي سېنټرانو یو وفد جنوبي وزیرستان ته تللی وو. د دغه تلین سر ماندا رحیم الله یوسف زای وای
د پاکستان غواړي چې د دغه موقع نه څه ګټه پورته کړي او د جان میکین د لارې د امریکې د نوي حکومت په پالیسۍ باندې اثر انداز شي.
په شمالي وزیرستان کې د افغانستان سره په پوله غلام خان بندر د بندېدو له وجې ځایي تاجرانو ته څه مسلې دي؟
تاجرون چکن کی دا ډېر زفه دلی دي دم رز جو تنگ شوی چې د کارزې د غانه میز د خلک نه یو تنگ بل څه ته فټا کېږي.
د پاکستان په سرکاري ټلویزیون د پښتنو په اړه قابل اعتراض شاعرۍ په اړه باندې میا افتخار حسین یو مظاهره کوي.
مونږ د طنز او د مزاح خلاف نه یو، خو مونږ د خپل قوم عزت په هیڅ قیمت نشو برداشت کولای او مونږ هغه پښتانه یو چې مونږ د ټول قومونو عزت کوو.
دا او یو شمیر نور راپورونه د مشال ریډیو مجله به هم ووري. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د ګل پورر د سېنېټر جان مکین په مشرۍ کې راغلی د امریکایي سېنېټرانو یو وفد د جنوبي وزیرستان دوره کړی ده او هلته یې د سیمې صورتحال او د پرمختیایي چارو جایزه اخیستې. دې وفد ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پر پولي د حفاظتي انتظاماتو په اړه بریفینګ هم ورکړل شو. کارپوهانو په نظر چې وزیرستان ته د امریکایي پلاوي بوتل مهم دي، ولې چې دغه پلاوي ځینې غړي مهم دي او امریکا کې اثر رسوخ لري. د دې په اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستان پوز مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر تر مخه چې په دغه دوره کې امریکایي پلاوي ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په امنیت، د پولي انتظام لپاره وجد کړی شوي اقداماتو، د حفاظتي کټارو لګولو او په جنوبي وزیرستان کې د ټولنیزو او معاشي پرمختیاو په اړه بریفینګ ورکړی شو. له دې وړاندې د امریکایي سېنېټرانو دغه پنځه رکنی پلاوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي وو او د افغانستان په شمول د سیمې امنیت او په نور مهمو چارو خبرې اترې کړې وي. امریکایي سېنېټر جان مکین په مشرۍ کې تیر کال هم د میاشتې یو پلاوی د اسلام آباد او د شمالي وزیرستان دوره کړې وه. د سېنېټر مکین په مشرۍ کې د امریکایي سېنېټرانو دورې په اړه د سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسف وایي چې سېنېټر جان مکین د ریپبلیکن ګوند یو مهم غړی دی او دی غواړي چې په دې سیمه کې یو رول ولوبوي. رحیم الله یوسف په وینا چې د جان مکین په حق له پاکستان کې یو ښه نظر دی چې ښاغلی مکین مثبت فکر لري. د سیاتوی
د پاکستان غواړي چې دغه موقع نه ګټه پورته کړي او د جان مکین د لارې د امریکې د نوي حکومت په پالیسۍ باندې اثر انداز شي، ځکه چې جان مکین ریپبلیکن ګوند غړی دی او دا وخت یو ریپبلیکن ډونالډ ټرمپ د امریکې ولسمشر دی او اوس هم د ټرمپ انتظامیه د پاکستان او د افغانستان لپاره نوې پالیسۍ جوړې هغه باندې غور کوي. دا یو ښه موقع و د پاکستان لپاره چې هغې جان مکین او د هغه د حیات د هغه چې کوم ملګري راغلي وو نو هغې په سوچ باندې اثر انداز شي او د هغې د لارې د پاکستان ګټو تحفظ وکړي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې داسې دورې مثبت پیغام ځان سره وړي.
هلته پوره امریکا کې داسې خلک دي چې هغه یي چې د افغانستان کې امن تر هغې پورې نشي راتلی تر څو پورې د پاکستانیان چې دي که نه دی باندې زور وار نه چي او دی چې دی طالبان ساتي او دی یو ډبل ګیم کوي. نو دا دوره چې که نه دی فائده دای چې دی راشي په ځمکه باندې وګوري او دا کسی چې خلک کوي ورته چې جی داسې دي هغه هلته خلک ساتلي نو دی چې راشي دا دی سوچ هم نشي کولی چې جی وانا مشتول عمر دا اورېدلي چې هغه خو د القاعده مرکزو اوس الته کې یو بالکل مختلف غونډه حالات دي.
دا پلاوی د پاکستان په دوه ورځني سفر وو کم چې اوس کابل په دوره دی
او اوس د کابل په دوره د غوښتل دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان چارواکي باید د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته چې دا مهال په کابل کې دی قناعت ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړي. سیاسي کارپوه خالد سادات وایي که څوم پاکستانیان هڅه کوي چې بیا هم ځان د ترهګرۍ قربانۍ وښایي او په دې برخه کې د امریکا نظر ځان ته راغیب کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له خاغلي سادات سره مرکه کړې سر کې تری پختلی چې کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سېنېټرانو د سفر هدف څه کېدای شي. نو هغه وایي
یو مهمه خبره دا ده چې موږ که د امریکا اوسنۍ پالیسي یا نظامي ستراتیژي ارزو او د اوسنۍ پلاوي تک لومړی پاکستان ته یو خطر د افغانستان لپاره چې متوجه ده هغه دا و چې پاکستان د خپل نظامي سیاست یا د خپل نظامي تګلارې څخه په استفادې وکولی شي جان مکین او د دې پلاوی وزیرستان ته بوتل، هلته یې د ډیورنډ په کرښه باندې د اطمینان په اړه باندې ورته خبرې وکړي. وزیرستان ته د دې پلاوی بوتل د امریکا د ادرس نه د هغه څه دي چې پاکستان په دې لوبه کې ځان مخکښ بولي.
استاد که بیا هم پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کای سناتوران راغله او دوی لا بیګری وکي په یو شکل دغه مسله واضح کی چې د تروریزم قربانی پاکستان هم د په دې رابطه باندې اقدامات شوي دي، نو کوم ستراتیژي چې دوی جوړې نوې ستراتیژي په غیر رابطه باندې یعنی کوم د دوی راتګ کتنی د بدوم راغیزونه لري؟
زه فکر کوم د افغانستان د حکومت د فعال سیاسي رول پورې اړه لري. زمونږ نظامی چارواکي د افغانستان د حکومت مشران او هغه څوک چې د نظام رهبری کوي د هغوی خبرې به د امریکا د رهبر د امریکا د حیات سره بالاخره کومه نتیجه ورکاندي. که چېرته موږ وکولی شول هغه اسناد یا هغه شواهد چې د پاکستان د ادرس ته موږ متوجه دي او افغان حکومت په لاس کې لري د اوسنۍ جګړې د تداوم په اړه د طالبانو سره د پاکستاني استخباراتو د پاکستان د نظامیانو د ملاتړ په اړه همدارنګه هغه بندیان او هغه جنګیالي چې افغان حکومت له ځان سره لري او پاکستانیان دي د هغه څخه باید تحقیقات اخیستل شي. اوسي زه فکر کوم د دې اسناد په وړاندې کولو سره بالاخره افغان حکومت کولی شي د امریکا لیدلوری بدل کاندي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان سوداګر ګیلمندی چې غلام خان بندر 13 ورځ خلاصیدونکي وو خو د نامعلومو وجوهاتو په بنا بیا ځنډول شوی. دوی وایي د غلار د سیمې د معاشي ترقۍ لپاره د ملا تیر حیثیت لري او کاروباریان ډیر ځپلې شوي خو نه پوهیږي چې سیمه کې د حکومت په وینا مثالي امن باوجود دغه تجارت ولې بند پروت دی. سو نور غلام خان د تجارت پاړه باندې سوداګران د حکومت بیا بیا غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د عملیاتو په وجه د دوی کاروبار د 13 کالونو راهسه په ټپه ولاړ دی او درې کالونو نه دغه شهره یا غلام خان بندر بند پروت دی چې د دوی د معاشي ترقۍ لپاره د ملا تیر حیثیت لري. د شمالي وزیرستان د سبزو او فروټو بین الاقوامي تاجر عبدالله خان وایي نه پوهیږي چې دغه اعلان یو ځل بیا ولې وځنډول شو او دوی نور ډیر ځپلی شوي دي.
درې کولنه په دا خبره باندې بار بار لګیایي او موږ حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مهرباني دا وشي تاجرون چې کوم دي دا ډیر ځپېدلي دي. دا مرض جو تنګ شوي چې د کارزې د غنه موږ د خلک نه یو تنګ بل څه ته کېږي. مهرباني دا وشي دلیار موږ خو مکمله توقع وه د حکومت نه چې نن دلیار ویجلی چې اعلاني نه شوي وي. په 3 تاریخ موږ ته چا سره موږ جرګې خبره شوي وي موږ ته د 3 تاریخ مکمل کندنی روکړې شوې وه. وایز باوجود نن بیا چې څه مسله پښه جوړه شوه موږ ته څه معلومات ونه شو بیا غلیر کولاو نه شو. ترانزیټي لیار د غلام خان مخشه چاله ده چې خو پانه موږ ته سوالات حکومت نه روکوي و نه رحمه در ذاتی هم ده نه حکومت.
یو بل تاجر کمر زمان وای د دوی د توانونو ازاله نه ممکنه ده خو غلام خان بندر د دوی د تجارت د بهالۍ لپاره یو ځانې لار غنلی شي.
اخر امیر ګولا صداي ویل نه خو سې دی وجه صدا عمل به حل شوی دی. وزیرستان سے مکمل تو هغه به وجود غلام خان بدر اعلان وشي او به خلص شي لازم ته دی سره ویل شي.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر کامران افریدین او پختل نو دوی وویل چې غلام خان بندر د یوې هفته لپاره د ټیسټ یا تجربه په بنیاد د خلاصولو فیصله شوی و خو فلحال په هغه باندې عمل درآمد ممکن نشو. نو ما وړي وویل چې غلام خان بندر په مستقل بنیادونو باندې د دواړخیزه تجارت لپاره خلاصولو باندې په سنجیدګي سره غور روان دي او نږدې ورځو کې ممکنه ده چې په دې اړه مهم اعلان واورول شي. د یادونې ده چې غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو شروع کېدو سره سم بند شوی و چې لا هم په دغه لاره باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نه دی بحال شوی. دا د هم یادوي چې غلام خان د پاکستان افغانستان او منځنی اسیا هیوادونو سره د تجارت لپاره تر ټولو نږدې لاره ګڼلی شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان د مختلفو مسلکونو سره تعلق لرونکو علماو فرقه ایز فسادات او ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې نه صرف فرقه ایزي کرکې خورولو پر ضد کوټلې قانون سازي وکړي بلکې د پاره چنار په څیر د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیسي. د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل د سوري لاندې شوې یو غونډې ته دینی عالمانو ویناګانې کړې دي. په دغو ویناګانو باندې مبنی زموږ همکار احمد الله دا راپور برابر کړی.
د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر محمود اشرفی مشال ریډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو مسلکونو قریبا 300 عالمانو او د مذهبي ګوندونو غړو یو غونډه وشوه چې پکې په متفقه توګه ځانمرګي بریدونه او فرقه ایز فسادات حرام وګرځولې شو. د نوموړي وینا وه چې اسلام کله هم د داسې ناوړه عمل اجازه نه ورکوي. پاکستان خو یو اسلامي ملک دی او په اسلامي ملک کې د ځانمرګي بریدونو او فرقه ایز فساداتو له وجې نه صرف اسلام بدنامیږي بلکې پاکستان ورسره هم کمزورې کیږي. د طاهر اشرفی په وینا چې په غونډه کې علما غوښتنه وکړه چې په مطبوعاتو دې مذهبي بحثونه او مناظرې هم بند کړل شي او څوک چې هم ټولنیزې رسنۍ د فرقه ایزې کرکې خورولو لپاره کاروي د انټرنیټي جرمونو د قانون په اساس دې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
د دې غونډې مقصد په ملک کې ترهګرۍ او فرقه ایز فسادات کول لپاره چې کوم سازشونه کیږي نو هغه ناکامه کول لپاره په ګډه سره هلې ځلې کول وو. او الحمدلله ټولو علمانو د مذهبي ګوندونو غړو په دې اتفاق وکړو چې ولس کې پوه راوستلو لپاره به په ګډه سره کار کوي چې څوک هم دا قام د فرقې نسل او رنګ په بنیاد تقسیم نه کړي. اسلام خو یو پرمن مذهب دی او همیشه د ورورولۍ او امن درس ورکړي. نو دا قسم عمل کوونکي نه صرف په ځمکه فساد خوري بلکې دا غټه فتنه هم ده.
د پاکستان علما کونسل لخوا جاری شوی دی بیان په حق لا د خیبر پختونخوا د ایوی دینی مدرسې مشر مفتی فضل منان وای چې د یو انسان وجنه خوا که د ځانمرګي برید د لاري وي او یا که د فرقه ایز فساداتو د لاري دا یو عظیمه ګناه ده او په شری توګه ناجایزه او حرامه هم ده.
الله رب العالمین فرمایي چې یو انسان قتل کول که چې ټوله دنیا یې قتل کړي پاتې شو دا خبره چې په مسلمان باندې کې حمله کول او د مسلمان مرګ دا خو ګناه کبیره ده. او په شریعت کې چې مسلمان قتل کو قصدن نو الله رب العالمین فرمایي چې دا غزه جهنم ده. په جهنم کې به دا همیشه لپاره وي. حتی چې مسلمان ملک د کافر مرګ هم نشته دا هم ګناه ده. پاکستان کې بالکل دا اجازه نشته د چا لپاره چې هغه په چا باندې کې حمله وکړي او څوک بر نه حق قتل کړي او یا هغه ته دمکې نه ورکړي دا بالکل د شریعت نه خلاف ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې سنی اتحاد کونسل 50 عالمانو او د یو شمېر نورو مسلکونو سره تعلق لرونکو مفتیانو هم ځانمرګي بریدونه او فرقه ایز فسادات حرام ګرځولي وو. خو د دې باوجود په پاکستان کې دا قسمه بریدونه دوام لري. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورته اسلام آباد ته څنګه تاسو ته معلومه ده. د پاکستان په سرکاري ټلویزیون د اختر په مناسبت یوه مزاحیه مشاعره کې د پښتنو په اړه باندې قابل اعتراض شاعري شو و. په دې لړ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې دي پښتنو. په اسلام آباد کې د یو مظاهره حال محمد عمران راکړي.
مظاهره کې ګډون کوونکي د ادبي ټولنې مل ملکن بټخیل مشر او نومیالي شاعر اقبال شاکر ویل چې دلته میش ټول د دې وطن منون کې پښتانه دي. خو ښکاري دا چې د ملک چلون کې لا هم منلو ته تیار نه دي.
وزیر اعظم صاحب او ایم ڈی صاحب د پاکستان ټلویزیون دا واړي چې د ملک سرحدي سرحدونه یعنی نظریاتي سرحدونه او جغرافیایي سرحدونه د محفوظي ردا سلور 15 تنه ګینګ چیرمن پروګرام منیجر سکرپټ ایډیټر پروډیوسر سر او دغه شاعر بیوټیفل پور د نوکرین لری کی چې مونږ ته دا پیغام راورسی چې دوی مونږ پاکستانیان دي.
شاعر لیکوال او د پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد غړی میمر شفق ویل چې د پاکستان د دولتي ټي وي مشر په خپل یو خلی لیکوال دی، خو بیا هم د دارنګ خبرونه نشر کول نفرتونه زیږي. یوازې پښتانه نه بلکې د هر قام سپکاوی د برداشت وړ نه دی.
دی خو نفرتونه له دوام ورکړي. پکار خدا دی چې قومي ادارې پاکستان ټلویزیون او ریډیو پاکستان دا همیشه راسته قومي تړون ته دوام ورکړي دی او قومي یکجهته قومي هماهنګي ته. او ماغه خبره ده چې ټول دنیا می صفاتونه کوي، یو مختورن می غیبت نه کوي.
اسلام آباد کې میشت خبریال او شاعر سردار یوسفزی ویل چې دا لومبه ځل نه دی، خو دا ور رسنیو د پښتنو د سپکاوی دا معامله اوچه تکړه ګرنی تر دې دما خو چا دا منل هم نه چې ګنی په یو قام پسې سپکاوی ناسم عمل لے.
دلته که اوس په یو چوک کې پښتانه مزدوران ناستی، اغی خو خپل حلال رزق ګټي، حلال مزدوری ته ناستی، نو صرف دغه اغی ته قتل چې دا ناپاکه ناستی، اغی ګنده ناست، اغی خیرن ناستی، نو په دغه باندې ټول قوم نیول ملکی ادارو ته پکار دی چې په اعلی ادارو کې په اعلی چوکو باندې پښتانه ناستی، یا داسې نورو په ادارو کې پښتانه ناستی. نو دا ډیره د مایوسۍ خبره چا دی او داسې کوم سپکاوی په سرکاري میډیا کې.
د جولای پر درېمه نیټه اسلام آباد نه ورته پیښور، ملکن، سوات، چاسدا، فیصل آباد، کوټه او کراچۍ کې د مظاهرو وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب دا معامله په پام کې نیولې او په جواد حسن نومي شاعر یې د پی ټی وی په خبرونو کې په ګډون تلومري بندیز لګولې او د خبرونې د پروډوسر نه هم جواب غوښته دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته هم د پښتو ژبې لسګونو لیکوالانو، شاعرانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې خبرې غندنه کوله چې ولې د اختر پر مهال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په یو خبرونه کې د پښتنو سپکاوی شوی دی. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول، بینرې پورته کړي وو او د حکومت نه غوښتنه کوله چې پرې ټلویزیون د پښتنو سپکاوی کوونکي تناندې لدند دولر کل شي. نور تفصیل شبیر جان راکړي.
دغه مظاهره کې برخه اخیستونکو چپکه خبریالان، لیکوالان، شاعران، اداکاران، سندرغاړي، سیاسي مشران او د ځوانانو علاوه د مدني ټولنو غړي هم شامل وو. په لاسونو کې پلیکارډ اوچته کړی وي او د پاکستان ټلویزیون د دغه پروګرام د عملی او د یاد شاعر په ضد نارې ووهلې او غوښتنه وکړه چې د پښتنو په ضد تعصب بند کړی شي. په دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې موقع مشال لیډو ته وویل
مونږ د خپل قوم عزت په هیڅ قیمت نشو برداشت کولای، او مونږ هغه پښتانه یو چې مونږ د ټول قومونو عزت کوو. مونږ د چم عزت نه برداشت کوو چې د ټول قومونو عزت کوو، نو د خپل قوم عزت به څنګه برداشت کوو؟ یو پښتون ته د شتګرد ویل دي. پښتانه د شتګرنی د شتګرده د لاسه تباشي ویل دي. په پښتون د شتګردی مسلط شوی ده. کنن د پاکستان د نن پښتانه د شتګرده خلاف نه شاید چې د پاکستانی حکمرانان نن په اسلام آباد کې نو.
شاعر او لیکوال او په سعودي عرب کې د پښتون ادبي ټولنې مشر فضل مومن په دې موقع مشال لیډو ته ویل چې هر یو شاعر د ټولې دنیا لپاره د امن یو سفیر ګڼل شي، خو ولې په پاکستان ټلویزیون پروګرام کوونکی دغه شاعر د پښتنو په ضد د تعصب ښکار دی؟
شاعر داس خوشري رقم سوچ شه د دو شاعر سوچ خوش کړي دا ډېر وسیع دا د تمام قومونو د ترقې لپاره د امن سفیر دی. دا دي چې کوم خبرې کوي پښتون په کوم شکل کې خو له پښتون دا شکل خو نه دی کتر پښتون شکل خین او ته خوشحال بابا وخایا ته احمد شاه بابا وخایا ته مونږ
دغه احتجاج کے برخا خستون کی دا سکر اور ولی نمائندگی کون کی ڈاکٹر جتندر سنگھ وائی
پی ٹی وی والے سے کم کا پختونوں خلاف تو میں گڑے والے خبر شروع کی جو پختونوں مذاق کے اڑاؤ کرے دے ہم داغے پسخت و ٹکو کے مزمت کو
په مظاهره کې ګډون والو د حکومت نه او د پاکستان ټلویزیون د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دغه پروګرام ټول عمل دې لری کړی شي. دین علاوه دې په ټلویزیون د پښتون قام نه معافي وغوښتل شي او په دغه شهر دې تر ټولو مر پټي وی دراتلو بندیز ولګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کردی بے شک چپا
زینر دیر سخت رابانی تیرا یا ہر چکی
دوستان کارلو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې درې نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د فرخند اسد.
د امریکایي سینیټرانو پلاوی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دي. د امریکایي سینیټر جان مکین په مشرۍ کې د غوفت په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره تر لیدلو وروسته تیر ماښام کابل ته ورسېدل او نن یې له افغان ولسمشر سره وکتل. د ملک تنور برخه غونې د ګل په ماښام په اسلام آباد کې هم د پاکستان په سرکاري ټلویزیون په یو پروګرام کې د پښتون قوم د سپکاوي خلاف مظاهره وشوه. دوی د سرکاري ټي وي پر ضد وهلې او غوښتنې وکړه چې دغه پروګرام ټول کارکوونکي د برطرفه کړل شي. د پاکستان د سلګرۍ اداره وایي د وړوکي اختر په ورځو کې له 1500 نه زیات ملکي سیلانیان د خیبر پښتونخوا غریزو سیمو ته تللي دي. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پولیسګونو وسلوال بجل شوي دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د اتوار له شپې په ناوې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. د روس، ایران، ترکیه او امریکا سفارتکار نن د جولای په 3 د کازاکستان په استانه کې د شام د شخړې په اړه خبرې کوي. د خبرو په دې 5 پړاو کې د شام د حکومت او د ځینو مخالفو ډلو غړي هم ګډون کوي. شمالي کوریا داوه کوي چې نن یې یو بل بالستیک توغندي کامیابه آزموینه کړې ده. د شمالي کوریا سرکاري ټلویزیون وایي د جولای په 3 نیټه یې دغه میزایل چې سنا 1,700 میله والوت تر 9:30 منټو پورې د الوت وروسته خپل هدف په نښه کړ. د امریکا ولسمشر او د جرمني چانسلر دفترونه وایي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او انګلا میرکل با په هیمبرګ کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې وړاندې ملاقات وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وایي د دې سازمان د امنیت شورا قطر ته ویلي چې د خلیج له هیوادونو سره خپل اختلافات ختم کړي. نوموړي دا اشاره هم ورکړې ده چې ملګرو ملتونه د قطر او خلیجي هیوادونو په شخړه کې ځان ښکېلول نه غواړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د فرخنده اسد نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس به د نجیب عامر جوړه شوې خبرونه د مشال راډیوي مجله وورو. راځي چې وورو د مشال راډیوي مجله.
د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته راټول کړي دي. د پېښور هنرمندان وایي د کلتور ادارې ورته خپل حق نه دی ورکړی.
دغه د سوبې چې کمپنکار دی هغه زیاتی شوی دي. اته ته 1000 روپۍ ورکړی شوی دي او بیا چې پنجاب نه کم خلک راو ته شوی دی هغه ډېرې پیسې ورکړي دي.
په کابل کې یوې سیاحتي سیمې ته مو بیایو چې مهاجر مرغۍ هم پکې دمه کوي. د پښتو فلمونو پخوانی سندرې کامیابې وي اوس ولې نه دي؟ بونیر بابا سوکو په دې اړه هم یو راپور لرو. د ننګرهار د یو ولسی سندرغاړي روزالدین سره مو مرکه کړې ده. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې اوریدلې شي. دا اوریدو لپاره را سره پاتې شي. پېښور میشتي سندرغاړي وایي د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم د خپلې یوې ټولنې له لارې به د خپلو حقونو لپاره اغېزناک غږ پورته کړي. د ټولنې د غړو په خبره دوی د اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې په پېښور کې د سیلګرۍ محکمې په یوه کلتوري پروګرام کې پښتانه سندرغاړي له پامه وغورځول. پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
په پیښور کې یو شمیر ځوان سندرغاړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره غواړي د یوې ټولنې له لارې کار وکړي. سندرغاړی سرفراز وایي ملګري هنرمندان یې په پام کې لري. د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم ټولنه چې له حکومت سره راجستر ده زیاته فعاله کی او د ځایي هنرمندانو د حقونو د پوښتنې لپاره د یو پلیټ فارم په توګه یې وکاروي.
دا ټولنه خو څوارلسم کې جوړ شوې ده. دا بالکل ریجستر ګلزار عالم، انورخیال، راشد، بلکې خبره ده په اول ځل باندې موږ سره د کوهار چې کوم هنرمندان دي یا د کرک دي د بنو مردان سوابه چار سده دا هنرمندان راغلي دي او انشاءالله امید شته دی دا به موږ مخ په وړاندې بوزو او د خپل حق آواز به پورته کړو.
سرفراز یتوی له راتلونکي وړوکی اختر وروسته به په پیښور کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د ټولنې د غړیو د راجستریشن او ورته د یو نوي مشر د ټاکلو چارې بشپړې کړي.
د اختر نه پسته یو ستره غونډه موجود ده. د ټول ځلونه به د نورمندان راځي، باقي د دې به یو رجسټریشن به هم کیږي، یو کمیټې به وي، بیا د هغې الیکشن کیږي. بیا د ملګرو خبره د کمې سره پکې تاکي خو فلل هو چې زمونږ ظاهر شاه صدر دی.
پیښور میشتي ځوان سندرغاړي وایي دوی د ځان لپاره د یوې پیاوړې ټولنې اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ محکمې لخوا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هنر میلې په نوم یو کلتوري پروګرام ته دعوت شوو پښتنو سندرغاړو ته ډېرې لږې پیسې ورکړل شوې. سندرغاړی راشد خان وایي اکانومیسټ انټرنیشنل نومې یو شرکت ته د درې ورځنۍ هنري میلې ټیکه ورکړل شوې وه چې د ده په وینا د پښتو موسیقۍ برخه پکې ډېره خواره وساتل شوه.
اکانومیسټ انټرنیشنل ټیکه واخیسته نو زموږ د څه بیچ کم فنکار دی هغې سره زیاتی شوي دي، اته اته لس زره روپۍ ورکړې شوي دي او بیا چې پنجاب نه کم خلک راغوښتل شوی دی هغې ته ډېرې پیسې ورکړې دي. دغه مافیا غلط رسوانی ټیکی اخلي او دغه ادارو په سترګې پټې کړې دي. دا د پمنس ټیم فنکار کرن خان دی، دا چې پر اقرار دی سرپراز دی او یو شوم ګنه ده کړې.
خو د اکانومیسټ انټرنیشنل شرکت مالک جمشید علی خان چې په پیښور کې د پښتو له یو شخصي ټلویزیون سره کار کوي او د ټي وي د سټیج پروګرامونو پیژندل شوی کوربه دی، د راشد خان او د هغه د ملګرو تورونه ردوي او وایي میلې ته د سیمې مشهور پښتانه سندرغاړي بدلي ول. دې زیاتوي حاضر دی چې پر میله د کړي مصرف حساب ورکړي.
لوکل هنرمند نہیں، اس کا زرسان کی تصویر ہنرمند نے احمد گل گلاب دلاواب ہمایوں نہ ہو بختر خسک ہو عرفان خان ہو نہ اقبال تصویر ہنرمند نہ ہوئی وہ خبر خبر زمان نم نہیں زمان آفس نم نہیں زمان یقین نہیں زمان بلیار ایکٹیو ٹیکسٹائل نہیں ماں بتا سوال جماعت
د میوزیک ویلفیر سوسایټي غړي هنرمندان د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د هنر میلې په پروژه کې د شویو درغلیو پلټنې وکړي. دا هنرمندان هوټ کار کوي چې د موسیقۍ د لویو کنسرټونو جوړولو په ترڅ کې به نه یوازې د غریبو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره پیسې ټولوي، بلکې ولس ته به په سندرو کې د امن او ورورولۍ پیغام هم رسوي.
که پیښور میشتي پښتانه سندرغاړي له حکومته ګیله لري، نو بل پلو ولس بیا د سندرغاړو فعالیتونو ته ګوته نیسي او وایي اوس نه پخوانۍ موسیقي پاتې ده او نه هم د سندرو هغه شرنګ چې خلک به خوشاله ساتل. پښتانه دا ده چې اوس مهال پښتو سندرې په ځانګړي ډول هغه چې د فلمونو لپاره ویل کیږي ولې د پخوا په څیر شهرت نه ترلاسه کوي. زموږ خبریال سراج ظهیر په دې موضوع د موسیقي او فلم سره تړلي کسان په دې رپورټ کې غږولې.
د پښتو فلمونو د پخوانیو ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او د موسیقۍ د استادانو وینا ده چې ښه موسیقي د یو فلم د کامیابۍ سبب ګرځېدی شي او د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه ځکه کامیاب وو چې موسیقۍ ته به یې ډېره توجه ورکوله. خو اوس هغه شان توجه نه ورکول کېږي او ټوله موسیقي په کمپیوټر جوړېږي او دارنګ د شاعرۍ هم خیال نه ساتل کېږي. د پښتو فلمونو پخواني پروډیوسر ملک اصف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوانیو د فلمونو ډایرکټرانو او موسیقارانو دیوی سندری ریکارڈ کولو لپاره ډیره خواري کوله او هر سندر به د موکي او د فلم د کیسې په مناسبت سره ریکارڈ کوله.
اغه خلک چې کومه واغه هيري ویلي دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کیناست او بیا به پاره وني کہانی علی وری کلا او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دی بخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړون کې چې کوم ورته شینواری وو دی باندې به کیناست او دی باندې سچویشن مطابق به دې غانی وری کلي او بیا به هغه شاعر ناستو او موسیقار ته دا غیر غدغه خولو پاره تل باندې بجدی دی هغه غانه چې جوړه وکا
مشال دی دیو چې د موجوده پښتو فلمونو لپاره موسیقي جوړون کی شاکر زیب نوشیر وین د اوسنی موسیقي په حواله پښتن نو د هغه وینا و چې دوی د وخت او خوختنو مطابق موسیقي جوړوي شاکر زیب نوشیر وی زیاته کړه
وخت رغم کار بدلی غنا نو یو یورپ کی
چاد مر دے تیاری کلے دا نل خود بیا
تپخوانی پروڈیوسرانو ڈائریکٹرانو وینا دا کچری د فلمی سند سره تړلی خلک دا سند بیا را ژوندې کول غواړي نو د فلم د کیسې سره سره بور لا د پخوانی موسیقارانو د تجربه او کار نږدې کړه کول وی
بیا هم د سندرو پاړه یو شمیر پښتانه سندرغاړي وای دراتونکې کوچنی اختر په شپو ورځو کې به نوې سندرې د پښتو موسیقي مینوالو ته ډالې کړي دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پښتو موسیقي مارکیټ تقریبا له منځه تللی او سندرغاړي د خپلو سندرو د خپراوي لپاره زیاته تکیه د انټرنیټ پر ټولنیزو شبکو کوي د هارون باچا رپورټ
څو کلونه مخکنی خبره ده چې وړوکی اختر به رانږدې شو نو د پښتو د نوو سندرو ترلاسه کولو لپاره به په بازارونو کې د کیسټونو پر دوکانو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه خول هغه راځي چې په سیمه کې انټرنیټي او مخابراتي شبکې فعال شي د پښتو موسیقي مارکیټ خپل خوند او مزه له لاسه ورکړي لدی باوجود پښتانه سندرغاړي هڅه کوي د اختر لپاره نوې سندرې جوړې او خپل مینوالو ته ورسوي سندرغاړي کرن خان وايي په دې لنډ ورځو کې دوه نوې سندرې پر انټرنیټ خپرې کړي یو د رحمان بابا قوالی ده او بل د پیر محمد کاروان د غزل ده
نور کله بمونگا البمونه دکانونو لور کول پوسټ چون کی هغه سیزن ختم شوی دی د سوشل میډیا د لارې زمونږ د غسندري خبريږي ملګری زما د یوټیوب نه زما د ډیلی موشن نه د آی کلاود نه آی ټونز نه زما د فیسبوک د لارې نه د خلکو تر رسیدلې دی او نور سندره به هم تر اختر پورې په دغه لارو باندې زمونږ مینوال اوریدل شي کول شي چې هم زمونږ د دغه چینلونو نه د خپل ملګرو سره شریک کی چې زمونږ د هنر ډیرو خلکو ته ورورسي
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو ژبې سندرغاړی طاهر فیروز وایي یو شمیر نوې سندرې د موبایل ټلیفونو دکاندارانو ته ورکړې چې ورته یې خبرې کړي
په کوټه کې څه مسله ده چې زموږ سره خو میوزیک سنټر نه شته بهر کوم د موبایلونو سندرې اچي نو په دې کې څه ځینې داسې خلک شته هغه ته مور کړې دي سندرې هغه به داسې یو البم جوړي او دغه البم ان شاء الله په مارکیټ کې خلکو ته ملاو شي او په دې کې څه سندرې شته چې هغه زه ویډیو هم جوړول غواړم
د چار صدی اسفندیار مومن بیا خپل مینوالو ته زیر لري چې د اختر په شپو ورځو کې بدوی وکول شي د نوې ټپې او د پښتو فلم لپاره ویلي یو سندرې واوري
وړو کې اختر د لپاره ما په ټپې ریکارډ کړی دي او یو کلام دی خیال محمد سے په خوا ویلي دي خو ما په دې نوې موسیقي کې ریکارډ کړی دي هستې شو خفرانه لیلا په ټوخو ټوخو کې او فلم ریلیز کیږي د پښتو نو په هغه کې هم د ممتاز اورکزی صاحب یو کلام او په خوانه یو بدله دا مې پکې ویلي دي
دا مونږ د انټرنیټ او د یوټیوب په ذریعہ باندې خپل مینوالو ته رسو
یو شمیر نورو پیښور میشتو سندرغاړو لکه حشمت سهار صادق اپریدی اشرف گلزار او کمال عزیز هم نوې سندرې جوړې کړي او وایي چې په وړوکي اختر کې به د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته ډالۍ کوي
مشال رادیوی مجله اوره په کابل کې د کول حشمت خان سیمه د مارغانو د مزه غنل کیږي هغه مارغان چې هر کال د ګرمۍ په موسم کې له جنوبي هند سایبیریا او قفقاز ته سفر کوي په کابل کې په همدې سیمه کې پړاو اچوي لنډه د موکړي او به وسخی او بیا د اسمان سینې ته ځانونه ورسوي او خپل مزل لنډ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي هر کال تر 1400 قسمه پورې مارغان کابل خپل د مزه غني، خو دا چې د کول حشمت خان او به کمی او خیرنې شوي د مارغانو د مزه یې متاثره کړی دی. خو افغان حکومت د ملګرو ملتونو او د نړیوالو په مرسته یو وار بیا یاد سیما د مارغانو په د مزه یې بدله کړي. زمون همکار احمد شیبر په دې موضوع راپور لري.
د کابل شهر په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسردی کې هر کال له 300 تر 1400 ډوله مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوب رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغیزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودان شوي، شاوخوا ژور څاګان کېنستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمې شوي دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوې، او جګړو یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم د کول حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي. چله دې سره د مهاجرو مرغانو د دمزای سخت متاثر دی. د سیمه یو وخت د افغان شاهانو د شکار ځای وو. د وخت واکمنانو به د دې سیمه چاپیریال ته پام کاوه. خو فرانس پرس اژانسلی کې چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنۍ او جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول، چله دې سره د افغانستان چاپیریال سخت زیانمن شو. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار مځکه چې په 2015 کال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله، اوس یې وضعیت په شکې دودی. او د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
یوازې مرغان نه دي چې بې پاسپورټه سفر کوي. کله کله ځینې انسانان هم بې له سفري اسنادونو د یو ټاکلي منزل پورې یون پیل کړي. د سوات یو زلمی عبدالله سونه وړاندې وانګیرله چې بالیوډ ته به ځان ورسوي. ورور یې په سوات کې مشال لړیو ته وویل عبدالله په شاهرخ خان مینو، او تل به یې ویل چې خامخا به ممبئی ته ځي. عبدالله د سوات نه لاهور، لاهور نه واګا ته ځان رسوي او د پولی اوړي. هلته د هندي پولیسو له خوا نیول کیږي. برخلی کې لنه معلوم. نور کی صدر ته زموږ همکار نیاز احمد خان په دې ریپورت کې کوي.
د منګورې سره تعلق لرونکو سردار علي سواد پرېس کلب کې خبري اعلان ته ویل چې د هغه زلمی یوشکلن ورور عبدالله د هند فلمونو څخه ډېر متاثر وو، او کور کې به بیا بیا ویل چې د شاهرخ خان، سلمان خان او کاجر سره به ملاقات کوم، او بیا به تپوسه د مې په سر رښتا منېټا د کور څخه وته. دوی ته د رسانو څخه معلومه شو چې د لاهور په واګه پوله هند ته تله او هلته اوس په بند کې ده.
په دماغ کې د سې جوړ شي چې لکه زبر انګلیات زما یا شاهرخ خان سره ملا شم یا سلمان خان سره یا کاجل سره، نو هغه ته خدا پته نه چې په واګه بارډر څنګه وخته کیږي او څنګه تل دی او څنګه بکیږي او کنه. لکه دا معلومات خو هغه ته نو بس پتا خپل وته دی ورغره دی په واګه بارډر باندې وخته دی انډیا والے بیا نیولې دي.
سردار علي زیاتوي چې د زلمی ورور دماغي حالت ټیک نه دي او د هند فلمونو مینوالو
ایم بی سی تم ترې د پاغه ویډیو کې مکمل ویل دي. ایم بی سی تم ترې دي چې ما ته ویزه ولګو هغه د انکار کړی دی چې تاسو د ویزه نشي لګی دي. ستا چې په انډیا کې څوک اشتدار نه نو تاسو د ویزه نشي لګی دي. نو هغه د انکار کړی نو هغه د ترې د جلاش د پریټ ګوره د پریټ د دوران نه چتر نه په دې منس کې اگېټ کړی وی دي. پاغه دوران کې اوخته دي.
خبرې غونډه کې د عبد الله سپینګیر اپلار او نور اشتدار هم موجود ول، او دا اوختنه هم وکړه چې د انساني همدردی په بنیاد دی هند غزل مې پاکستان ته بیرته راولېږي.
تاجبر خان تاجبر هم سواد سره نګدی د بونیر سیمه کې نړۍ ته سترګي غړولې وي. کله چې زلمی شو نو د رزق ګټلو پسې کراچۍ ته ولاړ، او بیا هملته تر مرګه پاتې شو. د په کراچۍ کې لزګونه کلونه تیر کړو. خلکو به ورته بونیر بابا نوم اخیسته. نوموړي د روانې میاشتې په پیل کې هملته په کراچۍ کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. راپورې محمد عمران دراوروي.
منیر بابا د کراچی ادبی ټولنې اتفاق پختو ادبی جرګې مشر غړی هم وو او د یادې ټولنې مشر ساګر تنقیدی وای چې په کراچی کې به په کوم ځای کې هم ادبی غونډې کېدلې کاغه د پښتو ژبې وی او یا نه خو منیر بابا به پکې د پښتنو نمائندګي کوله
ادب په حوالہ دا سړی دومره متحرف سړی چې په دې پوخ عمر کې په دې سپینه ګیره باندې په ادب کراچی کی کد اردو مشاعرہ ہوا کد پختو مشاعرہ ہوا کاغب دا ہر جرگی ہوا کاغب دا ہر تنظیم بابا بد پختو دا شاعر دا نمائندہ پہ آل تک حاضر ہو اور من لبیلہ دا تم رہا کہو چکو تا سو نوزگار ہے کہنے ما دا سو حکم کہو چکم جیتا تلی زبال تک حاضر لگو بابا با ہر ذات زند سو
تاجبر خان تاجبر دا بنیر سلطان وسی میں سر تعلق درلو دا شاو خواہ پنزو ستکال راہ سے پا کراچی کی میشتو ہم دا دیل کبلا نموڑی پا کراچی کی دا بنیر بابا پا نم پی جنگلو لرلا تاجبر خان تاجبر بنیر بابا د پیغام په نوم د شاعری یو کتاب چاپ کړي روز الدین د ننګرهار یو ولسی سندرغاړی دی په شخصي او حکومتي رادیوګانو او ټلویزیونونو کې هم سندرې ویلي خو تر دې زیاتې د خلکو په ودونو خادیانو کې ویلي دي نوموړی دا مهال په کابل کې ژوند کوي لاغه سره مو د کابل د هنرمندانو په ژوند خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلی چې راتلونکي اختر لای کوم هنري کارونه په پام کې نیولې دي
ډېر منو تاسو نه نجیب جان امیر چې مونږ ته وخرا کې زه خپل په کابل کې اوسېږم بس د موسیقي په اعتبار ته وایم چې خپل کارونه تمرینات کوو یو څو ګرې مې مخیا شوی دی چې هغه جوړ کړم او نور په کابل کې نو اختر دی نو افغانستان اختر چیرته یو رقم چیرته بل رقم نو چا باندې ښه تېرېږي چا باندې داسې هغه تېرېږي نو قربان
په افغانستان کې کار مو څنګه روان دی چیرته سندرې وایي ودونو ته خادیو ته ورځي کده دې تر څنګ رادیو ټلویزیون هم تاسو غواړي
ډېر مننه امیر جان ټلویزیون ته ډېر زو پروګرامونه نه مسکو او تقریبا په کابل کې ډېر تقریبا 5000 سندرغاړي دي نوازنده سره نو دا یو کابل کې څومره ودونه چې مونږ تیر کړو کارونه مزه نشته د ټپ ولاړ د ټولو افغانستان کارونه نشته
نو ولې څه وجه ده چې خلک د موسیقي سره علاقه کم نه ښایي کسان
خلک ورور یو خو کارګر بیروزګاری ده بل هر چې ته دماکی کیږي خلک ډېر جګرخونه دي موسیقي ډېر چندان هغه نشته دی وروره وضع خراب ده شرایط انقلابي ده خلک ډاریږي کارونه ورور دي ټول خراب دي وروره
صحیح روزالدین تاسو یوازې د موسیقي د لارې خدمت کوئ یعنی وظیفه مو همدا ده کدې تر څنګ سبل څه کار هم کوئ ځکه تاسو ویل چې د موسیقي بازار سوړ دی په کابل کې
اوس خو نو موږ تاسو وظیفه راکې په دې سن کې چې کاری تجربه لري او نور نور څه باندې آنے موږ ته کې سواد خبره نه کې خو مقصد مخکې زو مامور ما بیا غې ته رسیدګي مې نشه کولای نو موسیقین نو سکینه نو وزګاری دی اوس موسیقین داسې شرایط برابر نه دی چې موږ ولسوالۍ کې ولایتونو ته موږ نه ځو ولسوالۍ ته نه ځو مکین درې نور ته ځو مثلا چبلیار ته ځو پشیراګان ته خوګیانو ته ځو داسې قندوز پلا ځو لوګر ته ځو غزنی ته ځو اوس هغه ځایونو ته موږ نشو تلی قربان موسیقي بازار سوړ دی په کابل کې
صحیح او تاسو زیاتره سندرې چې دي په ودونو خادیانو کې ویل شوې دي د دې تر څنګ د سټوډیو سندرې مو څومره ثبت کړي به وي تاسو
تقریبا یو لس سندرې ما د سوزلې ملي ته لاړم شمشاد ته لاړم د نور رادیوګان ته موږ خدمت کوو زو مخکې خو به وزګار نو د پروګرامونو نه اوس چې کوم برنامه راشي موږ نه مې سکو
صحیح ځینې نور هنرمندان دي روز الدین دوی تلویزیون د پاره سندرې جوړې کلیپونه جوړوي تاسو داسې کلیپونه نه دي جوړ کړي
ما ولا یو داسې څلور سندرې اډیو دی او ویډیو کړې مې نه دی نو لږ ذره مشکلات دی هغه دی د پیسو دی نو موږ خو اول د کابل ته راغلو په دې خاطر کورونه مو واخیسته ځاته ژوند جوړ ځاته ژوند هم جوړ کړ چې دا کور د کرایې نه خلاص شو نو کلیپونه تم دومره داسې هغه نه ده کړی نو اوس نو پیسې لږ را کم بود دی
صحیح او په پام کې لري یعنی کاینده تاسو سپانسر کی د دې کلیپ مصرف بل څوک ورکی نو ته کولای شي په دې نوې موسیقي کې لکه ځنو نور هنرمندان چې سندرې ویلې تاسو هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ
دا خو مونږ شروع کړی دی دا مبارزه به کوو په دې چې دا ونکو بیا نه کیږي زموږ مارکیټ خرابېږي همدا اوس زما څلور پنځه سندرې آڈیو دے پارا پیسوں مشکلات ہے کہ ویڈیو دے پارا آڈیو میں کڑے دے اور مصرف ہم کڑے دے شیرو رکھے کم چنن جوڑ کڑی دی لا جوڑا ہو اوپر سے
صحیح روز دین دار ته وای چې په کورنۍ کې متاسن علاوه سوک سندری وای زامنو کې د چا شوق شته چې سندری وای کنه
ولا نظم سره خو نه دی خو وی شوق کې پته چې د هنر قدر نشته دی او شرایط خراب دی ډېر ورور کمونګ پسې دسې یو جیت لاړ شو نو په ډېر په ډېر هغه سره مونږ ډارېږو چې مونږ سره کوم کور ته لاړ شو شرایط خراب دی زما سره خو نه دی چې سوک سندر وای زموږ په تابینه کې
صحیح او تاسو سشمیرمو په پام کې ساتلې د تروسه په موسم را سندري ویلي
یعنی مجبورن
bale
د سنور سونو پیزو سونو بیا سندري مې دې قربان په کیسه ټونه کې رادیو غانې کې لکه موزیک سنټر سره کنه دا دې سندري مې زما خو دیش کاله دې دیش کاله کې دې سندري وای
صحیح او د نور هنرمندانو کې د چا واز در باندې ډیر خلګي
زما د هنرمندانو درست وازونه زما خو کې لکه منور استاد چې دا وی زمو مشران دی ایوب استاد شاودی استاد حمزه ده کابل کې سره هنګ استاد نور سندرغاړي درست زمو خو کې چې افغانستان کې پښتو وای کې کدرې سندر وای زمو خو کې
صحیح زیاتره تاسو په خپل سرو کې خوای ک غزل مخوخیږي داستان سه مو ډیر زیات مخوخیږي
زما د غزل سره ډیر شوق دی او چې کوم غزل وای ما ته خون راکې نو غوړ خلک وای چې رښتیا دا شی د خوې له کمپوز دی ویل او په مزه د زما غزل سره ډیر شوق دی
روز دین سره ډیر زیات مننه چې موږ سره مخبره وکړلې او په خیره کې بغواړو چې داسې کومې وسندره چې ستاسو خپل ډیره خوخیږي کې لګې موږ ته زمزمه کې اوریدونکو به امتحان واخلې
او څومره مستانه او مود کې د شپې بد سه تار په تار نو د کې نو او څومره مستانه او مود کې د شپې بد سه تار په تار نو د کې نو خیال پا از بسور ما در قاف پلور اطلما در خیال پا از بسور ما در قاف پلور اطلما ملوکم پا مروند تا پیرو ود که دم دشپی بد ستار پا تارانو ود که دم ملو کوم پمړوند خاپیرو لکید دشته بد سه تار په ترانو دکهم وا سمرا مستانو او وکمو دکهم دشته بد سه تار په ترانو دکهم
له هم دې سره د مجلې دا غنه تړو بل اونې بعد نو مطالبه سره بیا نجیب امیر تاسو په وړاندې وي اوس اجازه ورکړي د الله پامان
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.